زویلتان بحث خواهیم کرد، فراموش نکنید. تا نیم ساعت دیگر حالا در 30 دقیقه پیش رو با اسمت ساروان در برنامه خبری حاضر باشید. خوش آمدین شما.
دیر من نیمی صاحب عطا بجیش وی قدر من آردون کت است هم سلامون آوردن دیکم پا دیخ پروانه که د کندوز د وضعیت پره د افغانستان د ولسمشر او هم درست د امریکا د ولسمشر د سرګندونو او د کندوز د وروستي وضعیت په اړه راپورونه لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې قسیم سولمل وړاندې کوي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای په کندوز کې پر یو روغتون په هوای بمباری کې د لستنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشینی لري. د کندهار امنیه قمندان وای تیار دی چې کندوز کې د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې روسیه وای په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. د هم پوره خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه پر ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بمباری په نتیجه کې د لسو تنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشینی څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د دې پېښې په اړه به څېړنې وکړي. اوباما په یوه اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خپره کړه ویلي، د امریکا د خلکو له لورې لاغو طبي کارکوونکو او نورو ملکیانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو د روغتون په غمجنه پېښه کې وژل سوي دي. ولسمشر اوباما همداراز ویلي چې د متحدي ایالاتونو دفاع وزارت د دې پېښې په اړه چې د شنبه په سهار وسوه پوره تحقیقات پیل کړي او د دې تراژیدۍ په اړه تر دقیق قضاوت مخکې به د څېړنې نتیجو ته صبر وکړي. د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه.
موږ د مرکزی حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې زون سم کولای سو چې کومک ورسره وکړو او موږ آماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو، چار وخت هغه رامر کوي، موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرزاق په کندوز کې د وسلوالو وروستی پرمختګ د ولایتي ادارې د کمزوري او نه همغږۍ نتیجه وبلله. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر وژل سو. د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې تېر ماښام وسلوالو د مرکز ترینکوټ په مهرآباد سیمه کې پر قومي مشر معلم حبیب الله وسلواله حمله وکړه او هغه یې وواژه. د نایاب په وینا معلم حبیب الله په سیمه کې یو بانفوزه قومي مشر و. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې څلور تنه دولت ضد وسلوال وژلي او څلور نورې ژوبل کړي دي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر په خپله پرونۍ اعلامیه کې ویلي چې په تېرو اته څلوېښتو ساعتونو کې د کندهار په میوند او شاولیکوټ ولسوالۍ کې دغه راز د لشکرګاه په دوراهي سیمه کې د وسلوالو د غونډېدو پر ځایونو د ملي اردو لخوا بریدونه سوي چې په نتیجه کې څلور وسلوال وژل سوي، څلور ژوبل سوي او اته حلقې ماینونه کشف او شنډ کړی سوي دي. په اعلامیه کې نه دي ویل سوي چې آیا په دغه عملیاتو کې افغان پوځیانو ته هم زیان رسېدلی او که څنګه. اوس هم پام وکړئ څو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته. د عراق د پلازمینه بغداد په شیعه میشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه څلېرویشت کسان وروسته له هغې ووژل شول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. دغه برید د کازیمه سیمې په عدن میدان کې پر یوه پوسته سوی چې له کبله یې لږ تر لږه یو شپېته کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد د عملیاتو د قمندې د مرکز ویاند وویل امنیتي ځواکونو د درو بریدکوونکو له ډلې یو تن په ډزو وژلی او دوو نورو په ځان پورې تړلې منفجره مواد چولی دي. د یو څارونکي ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش ډله وخت ناوخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیعګانو حملې کوي. روسیا وای په سوریه کې به خپل هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویل و چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څبان دي شپېته الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک زیات کمزوري کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارپاتولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپل هوایي حمله لا شدید کړي. د دغه خبره پرون په مسکو کې خبرالام ته وکړه.
Наша разведка фиксирует, что боевики
د یوې زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې و په وتلو دي. د دوی په لیکو کې ورخطایي او تېښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. د کارپاتولوف په خبره روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څه باندې 50 اهداف وشتلې دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پراختیا انتقادونه هم پارولې دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوې اسرایلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی یې وژل. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی سړی د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سي، د دې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړل. دغه اسرایلي کورنۍ له یوه معبد نه د خپل کور خواته روان وه. د اسرایلو د پولیسو ویاند وویل دا وژنې یو تروریستي برید و. د فلسطین یوې سختدریځې ډلې اسلامي جهاد ویلې چې برید کوونکی د دوی غړی و. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د روانې خپرونې په دوام کې د افغانستان ولسمشر په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون پر بمباری خواشینی څرګنده کړه. په دې خبرونه کې کندوز ته ځو او له خپل خبریاله د دغه ولایت وروستی حال هم درکو. له کندوز څخه یو شمېر تللي کسان ادعا کوي چې د افغانستان پوځي الوتکې د ټپیانو پر ځای د پیسو په بدل کې عام خلک د دغه شاره باسي. د هلمند ولایتي شوراوي طالبان په دغه ولایت کې د برېښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کوي. خو د برېښنا رئیس وایي
مبلغ تعداد مستندی را معلوم فقط د هغه څه پیسې نه ټولو چون په هغه ساحه کې زموږ چندانې اختیارات واک په اصطلاح داسې نه لرو.
دا او ځینې نور راپورونه په دې خپرونه کې چې تر اتمو بجو دوام کوي وړاندې کیږي. ساعت 8:02 شوې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي راډیو اوري د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدای شي. اوس لومړی کندوز ته ځو. په د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، تاسو تر کله وایم د کندوز اوسنی وضعیت کې اوریدونکو ته توضیح کړئ چې اوس وضعیت هلته څرنګه دی؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د کندوز سیمه چارواکي وایي چې تیر شپه په دغه ولایت کې د عملیات روان و، هم ځمکني عملیات هم هوایي عملیات. د کندوز امنیت قومندانې ویان سې سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي، یعنی د افغان ځواکونه جنوبي اړخ نه شمالي اړخ ته راوخت دي. یعنی شمالي اړخ کې به پخوا وسلوال طالبان اوس تر ډېر ځای پورې افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی ده. او همدارنګه دوی ویل چې دوی له ډېر احتیاط سره کار اخلي، ځکه چې په یو شمېر لوړپوړو ودانیو کې وسلوال طالبان پټ شوي دي، له هغه ځایه په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. دا هم وویل چې یعنی په ډېر ژر به دغه ولایت د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي.
بله، تاسو ویل چې د نشته یادونه هم وکړای. مرسی له ځینو شاهدانو سره په کندوز ښار کې خبرې کړې دي. هغوی وایي چې اوس د کندوز لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه ټولې جنوبي سیمې تصفیه شوې دي، مرکزي برخه هم د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده. لیکن د تر پرون ماښامه پورې د کندوز په داخلو سیمه کې څه ناڅه جګړه روانه وه. تاسو چې کله له امنیتي چارواکو سره خبرې کړې دي یا له ولایت له مقاماتو سره، هغوی څه وایي چې جګړه په یا د طالبانو مقاومت په کومه دقیقا په کومه سیمه کې دی؟
د کندوز امنیت قومندانې ویان سې سرور حسیني ویل چې اوس مهال جګړه د داخلو په سیمه کې، همدارنګه د خاکنۍ په سیمه کې، خاکنۍ نه لاندې د نوابات داخل په دغه سیمه کې او دی خواته د منطقه دی بندر خانابات ما وخت جنگ جګړه یعنی نزه زده دی بالای سر سیمه تا دلتا جگره رسیدلی دا تغویل چه وست محل وصلوال مخالفین دی تکتی پا حالت که دی خوبل خواهتا دی کندوز دیامی روختی رئیس داکتر صد مختار ازادی را دی تویل چه پا دا پینزو ورز جگرو که پینزو سواتانا تپیان دا روختون تر انتقال سیوی دی اول شپیتو زیاد وجل سیوی کسان چه پا دو که ملکیان هم دارنگا د طالبانو ټاکان هم شامل دي هغه ویل چې اوس مهال په کندوز کې ډاکټران له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي یو شمېر ډاکټران وروسته له هغه چې په بېسرحده روغتون باندې بمباري وسله تښتېدلي دي او دا مهال درې تنه نرسان د زخمیانو د ناروغانو په خدمت کې دي دوی ویل چې اوس مهال دغه روغتون له د دوا له کمښت سره او د اوبو له کمښت سره د ډوډۍ له کمښت سره مخامخ دی
ډېره زیاته مننه په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د وروستۍ بمبارۍ له کبله بخښنه غوښېده خو د جنرال جان کیمبل دفتر ویلي چې د بخښنې دغه خبر نشي تاییدولی په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده خو په عین حال کې ویلي دي چې باید د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې صبر وشي د بې سرحده ډاکټرانو د ټولنې مشر د وروستۍ پیښې په اړه د بې طرفانه تحقیقاتو غوښتنه کړې ده په دې اړه نور جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمبارۍ له کبله خپله خواشیني څرګنده کړې ده د جمهوری ریاست اعلامیه وایي د پرون سهار په بمباری کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان سوي چې په هغو کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان کارکوونکي او ډاکټران هم شامل دي په اعلامیه کې ویل سوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کامبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړي او بخښنه یې غوښتې ده خو د ناټو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له روټرز آژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کامبل لخوا له ولسمشر غنی د بخښنې غوښتلو مسله تایید نه کړه او ویې ویل چې دا خبر به بیا چک کړي افغان حکومت وایي د پیښې په باب یې یو هیئت ګمارلی چې څېړنه وکړي د نورو سازمانونو او چارواکو تر څنګ ملګرو ملتونو هم په کندوز کې پر دغو روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل سوي چې په هغو کې 12 کسان د بې پولي ډاکټرانو د سازمان کارکوونکي 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد الحسین وویل پر یوه روغتون هوایي حمله شایي یو جنګي جنایت وبلل سي په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوی و دشتنه نور شدیدن ټپیان سوی دي د بې پولي ډاکټرانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یو څرګنده سرغړونه بللې او په دې برخه کې یې د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده د دې سازمان عملیاتي مشر برت ینسنس پرون له بروکسل نه رویټرز آژانس ته وویل دوی په دې باب د بې طرفه څېړنو غوښتونکي دي
We haven't had any communication
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول سوی دی ځکه نو بیا په سرحد سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بې طرفه څېړنو د پیل غوښتونکي یو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په سپکو او درنو وسلو سنبال ترورستان دغه روغتون ته ورغلی وه له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې بله خوا د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې د بمبارۍ په وخت کې له لسو تر 15 پورې ترورستان په روغتون کې پټ وه د ویلي په برید کې ټول ترورستان وژل سوي او ځینې ډاکټران مو هم له لاسه ورکړي دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د کندوز یو شمېر خلک ادعا کوي چې له ځینو پوځي الوتکو څخه د اکمالاتو او د ټپیانو د انتقالولو پر ځای د دغه ولایت د خلکو د وړلو لپاره کار اخیستل شوی دی دغو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کسان د زیاتو پیسو په وړاندې د همدغو پوځي الوتکو په واسطه امنو سیمو ته وړل شوي دي د دفاع وزارت چارواکي کسم د اداره د وی خو وای چی ک په دې برخه کې دقیق استاد او شواهد موجود وي نو له سرغړونکو سره به جدي چل چلند وشي. قاسم سولمل په دې اړه راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې کندوز له څو ورځو را په دې خوا د جګړې په لمبو کې سوځي، ازادي راډیو د افغانستان د هوایي ځواک له الوتکو څخه په دغه جګړه کې د ناوړه ګټه اخیستنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. ویل کېږي چې یو شمېر فرصت طلبه کسانو د دې پر ځای چې د جګړې له ډګره ټپي سوي سرتیر انتقال کړي او هلته اکمالات ورسوي، د زیاتو پیسو په اخیستلو سره ملکي وګړي له کندوز څخه کابل او یا نورو ولایتونو ته وړي. فرحت چې ځان د یوې دولتي ادارې کارکوونکی معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې کابل ته یې د درو کسانو د راوړلو په بدل کې 15,000 افغانۍ ورکړي دي.
دوردو څلور ماشین الوتکې چې مواد پکې وړي وې، خو مونږ ته یې ویل چې څوک در باندې پوه نشي. یوې الوتکې 1,500 او یوې بیا 8,000 افغانۍ اخیستې او یوې هم 40,000 افغانۍ. خو شخصا ما خپله چې د اردو کس مو پیژندی، نو درې کسې د 40,000 افغانیو په بدل کې راوستلو.
فرهاد وایي د ډېرې مجبورۍ له مخې دا پیسې ورکړي، خو اوس غواړي له خپل ملګرو سره خپل فریاد ارګ ته تر افغان چارواکو پورې ورسوي. په همدې حال کې د کندوز یو بل اوسیدونکي چې هغه هم له جګړې تښتېدلی او نه یې غوښتل نوم یې خپور سي، له ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت کوي. دی وایي زموږ سره 40,000 افغانۍ فیصله کړې وه، عسکران وه. کله چې هوایي ډګر ته راغلو الوتکه ډکه سوې وه، نو موږ ته یې وویل چې په 40,000 نه کېږي، که $1,500 راکوي بیایو مو، که نه نو نه مو بیایو. دا چې موږ مجبور وو او پیسې مو هم نه درلودې، یو بل کس زموږ ضمانت وکړ او $1,000 مو ورکړې. دوه کسه وو، هلیکوپټر نه وه، څلور ماشین الوتکه وه. په همدې حال کې د پوځي چارو کارپوه عتیق الله مرخیل له ازادي راډیو ته وویل چې هوایي پوځي ترانسپورت په خپل وخت د اکمالاتو مکلفیت لري او که د کندوز د خلکو دا ادعا ثابته سي، نو دا ستر خیانت دی.
کله کله داسې هم څه سوي دي چې څوک تیارې ته نه دي پرېښودل سوي یا هغو دې نه دي انتقال سوي، شکایت کوي چې هلته پیسې اخیستې کېږي. هوایي قوتونو وظیفه دا ده چې په وخت و زمان باندې اکمالات وکړه، زخمي او شهید انتقال کړه، ځکه د زخمي انتقالول د شهید انتقالول دا په مورال باندې ښه تاثیر کوي. که څه وایي هم دا غټه خیانت ده، دا درست کار نه ده.
د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال عبدالوهاب وردګ هم د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د کندوز د خلکو ادعا رد کړه او وی ویل
دغه ادعا په کلکه ردومه. هر چا چې دا ادعا کړې ده که ثبوت او اسناد لري، موږ به هغو پیلوټانو یا انجینرانو یا تخنیکانو ته کلکه جزا طبق قانون سره ورکړو.
په همدې حال کې داسې راپورونه هم شته چې د ځمکنیو ترانسپورتي شرکتونو د ټکټ بیه چې له کندوز او نورو شمالي ولایتونو څخه کابل ته راځي هم د پخوا په تناسب څو برابره زیاته سوې ده.
په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت یو استازي وایي د دې ولایت چې د کندوز له جګړې ملکیان خوندي سیمو ته ولېږدول شي په کار ده څو ورځنی اور بند وشي. د کندوز وکیل ډاکټر فاطمه عزیز ازادي راډیو ته ویل چې دوی په کابل کې د تحسن یو خیمه هم درولې او شعار یې دی کندوز وژغوري. میرمن عزیز وایي په کندوز کې یو غمیزه روانه ده، د خوړو کاختی راغلی او ملکیان په جګړو کې گیر پاتې دي. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې له فاطمه عزیز څخه پوښتنه کړې چې تاسو له خلکو سره په تماس کې یاست، په کندوز کې وروستۍ وضعیت څنګه دی؟
کندوز کې وضعیت ډېر خراب دی. کندوز کې یو فاجعه ده، اوس خلک ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خلک ځوانان په سړکو پروت دي، مړینې نشي دف راولې. داسې یو وضعیت خراب دی چې بېخي په ټول جهان کې زه فکر نه کوم دغسې یو وضعیت په سوریه کې، په عراق کې دغسې وضعیت زه فکر نه کوم چې شوی دی. اوس په افغانستان کې داسې په یو په کندوز کې داسې یو حالت خراب دی چې زه څه درته ووایم. دلته تیارې بمبار کوي، خلک مړه کېږي، که طالبان وځي خلک وځي. صفاخانه کې بمبار شوی دی، هلته طالبان ځای په ځای شوی و، بمبار شو، ډاکټران ملا شو، نرسان، مریضان اور اخیسته، ټول ښار کې اور بل دی. په خدای چې بلند منزلونه، ساختمانونه، دا د خلک کورونه ټول اور نیولې ده.
تاسو په کابل کې د تحسن یو خیمه درولې ده، هدف مو څه دی د دې اقدام؟
دغه خیمه چې موږ برپا کړې ده اوس په دې خاطر ده چې زموږ د کندوز خلک آواز اوچت شي، کندوز نجات ورکړي. دا زموږ شعار دی چې کندوز په اور سوځېږي، خلک زموږ آواز واوري. دا جهان، دا شردوستي څه کله په جهان کې به تر دوستي څه کنه. دا خلک باید زموږ غږ واوري او توجه وکړي او یو ورځ یا دوه ورځې لپاره اوربان چې دا ملکي خلک چې قندوز نه ووځي دغسې یو وضعیت خراب دی. اوبه چې پایده ونیسي، دا ډوډۍ چې پایده ونیسي، دا ماشومان سږي وږې په کوټو پروت دی، که بیرون ووځي، که هلته بمباردمان کېږي، که طالبان یې ووځي.
ویل کېږي چې په کندوز کې له څو ورځو راهیسې تقریبا یوه هفته په پوره کېدو ده چې هلته پوځي عملیات روان دي. دغو عملیاتو آیا نتیجه ورکړې ده؟ د سیمو په تصفیه کې دغه ورځ د امن په راوستلو کې کومک کړی؟
دا عملیات چې اول آغاز شو لږ ښه وو، نتیجه یې ورکړې وه. اوس بېرته اور واخېسته، بېرته طالبان ډېر راغی. مونږ نه پوهېږو چې دغه طالبان د کوم ځای نه راځي، څه رقم راځي. هلته خو کندوز داسې هم سرحد د نورو ممالکو چې دا طالبان هلته تربیه کېږي، هغه هم په همسرحد هم نه ده. نه پوهېږي چې دغه طالبان دومره د کله کوم ځای نه راځي. ټول انتحاریان راځي هلته. داسې بېخي او بد وضعیت روان دی.
افغان حکومت ژمنه کړې ده چې په تخار، بدخشان او نورو ولایتونو کې به د کندوز له بې ځایه سوو کسانو سره مرسته کېږي. تاسې چې په تماس کې یاست له خلکو سره، دغه بشري مرستې دغو بې ځایه سوو کورنیو ته رسېدلي دي؟
تر اوسه د بې ځایه سوو خلکو سره خو بېخي مرسته نه ده شوې. د مونږ خلک چې دی د همجوار ولایتونه لکه تخار، بدخشان، بغلان، بې ځایو کې هم بې ځایه سوی ده، او په کابل کې هم خلک راغلي دي بې ځایه سوي دي، خو دوی ته تر اوسه کوم ځای مشخص نه دی. خلک په کانتینرو کې، په کوټو کې، په سرایو کې، دلته کې ځای په ځای سوی دی خپله. خو زه فکر کوم چې دوی ته یو مشخص ادرس یې، یو ځای مشخص ورته یي چې کومکونه ورته مرسته ورسېږي.
په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو یو استازی ډاکټره فاطمه عزیز و چې د کندوز د وضعیت په اړه یې له آزادي رادیو سره مرکه کوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ساعت 8:22 شوې. د هلمند ولایت شوراوی طالبان یوازې له دوو ولسوالیو څخه هر کال د برېښنا له درکه 300 میلیون افغانۍ عاید ټولوي. د برېښنا رئیس په شمالي ولسوالیو کې د طالبانو لخوا د برېښنا د عایدو د ټولولو خبره مني، خو دقیق شمېر نشي. په عین وخت کې د برېښنا ریاست د ځینو دولتي او مرستندویو ادارو څخه د برېښنا د مصارفو د نه تحویلېدو په خاطر شکایت کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازرې راډیو د خبریال الیاس دایی راپور واورئ.
د هلمند په موساکلاو کجکي ولسوالیو کې وسلوال هر کال د شاوخوا 300 میلیون افغانیو په ارزښت د برېښنا عاید ټولوي. د هلمند ولایت شورا غړی او د کجکي اوسیدونکو مجید خونزاده وایي که د بازارونو او ترانسپورټ عواید ته دقیق حساب وشي تر 1500 میلیون افغانیو یاد عواید ډېریږي. هغه وویل د برېښنا او ترانسپورټ د عوایدو پر سر تېر اونۍ د وسلوالو او داعش ترمنځ سخته نښته هم وسوه چې د دواړو غاړو شل تنه پکې ووژل شول او دغه عواید بیرته د طالبانو په لاس ورغلل.
برېښنا ټیکس ته اشاره ډېر غټ عاید کېږي. بېخي کلنی عاید یې تقریبا 15 لکه روپۍ پاکستاني روپۍ ته رسېږي، او د ترانسپورټ پیسې دي چې دوی جمع کوي، خپله د دوکانو مالیه د دوی جمع کوي. اوس په اوس کې چې تاسې نه خبر یاست چې هلته دوی میانه خود جګړه سره وسوله چې یوې ډلې غږ وکړي چې موږ دایشان یو یا دایش یو، د مالیات ټول د دوی هغه عمده جنجال غټ مشکل یې پر دغه مالیات باندې و چې بالاخره دوی مابین کې جګ مشته او جګ تلفات.
د برېښنا د رسد ځینې سرچینې وایي د برېښنا دغه عواید په تیرو لسو کلونو کې د برېښنا د رسد سره په یوه توافق د وسلوالو لخوا ټولېږي. سرچینې وایي د دې عوایدو په عوض کې طالبان د برېښنا د رسد ته کارکوونکو او د لین د غځېدلې شبکې امنیت ساتي، د برق په جوړولو کې مرسته کوي او په قصدي ډول د برېښنا مزي نه پرې کوي. د هلمند د برېښنا رئیس انجینر نصرالله کانی د وسلوالو لخوا د برېښنا د مصارفو د ټولولو خبره مني، خو دقیق شمېر نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل په دې دوو ولسوالیو کې 1.5 میګاواټ برېښنا مصارف طالبان ټولوي.
په دغه مبلغ تعداد مشتنه دی را معلوم، فقط دغه څه موږ پیسې نه ټولو، چون په هغه ساحه کې موږ چندانې اختیارات واک په اصطلاح داسې نه لرو چې موږ دوی سره پیسې ټولې کړو. یا زموږ پر باوجود چې زموږ پرسونل لرو، هلته د دوی شبکې، هلته موږ شبکې لرو، هغه جوړو په هر وخت کې چې عوارض پیدا کړي یا شکیږي یا خرابیږي، هغه موږ په هغه زمان سره جوړو او ماشونه هم موږ ورکو. ولې پیسې سرپیا موږ ته نه تاویلي نه موږ ځنې اخلو.
د برېښنا رسول که طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې دوی نسي کولای د برېښنا وایت ټول کړي. نو په لشکرګاه کې هم ځینې دولتي او مرستندوی ادارې شته چې په سلګونو لکه افغانۍ قرضدار دي او د کلونو راهیسې د برېښنا مصارف نه دي ورکړي. انجینر نصر الله کانی زیاته کړه د لشکرګا شهر د ایمرجنسی روغتون په شمول چې 45 میلیون افغانۍ قرضه ده بوس تصدی شپږ اتیا لکه د اجاره او نجاري فابریکه شپږ ویشت لکه او د لشکرګا مرکزی زندان هم 45 میلیون افغانۍ قرضه ده او په تیرو څو کلونو کې د برښنا مصرف نه دي تحویل کړي دا په داسې حال کړي چې په لشکرګا کې د درې نیم میګاواټه برښنا د برښنا ریاست ټولوي چې د دوی په خبره د کال اتیا میلیون افغانۍ کېږي او دا شمېره تر هغو پیسو څو چنده کمه ده چې طالبان یې هر کال په کچه کې او مساکله ولسوالیو کې ټولوي د برښنا د ریاست چارواکي وایي که چېرې د شمالي ولسوالیو په میلیونونو افغانۍ مصارف د دوی په واک کې ورکول شي کولی شي ځینو نورو ولسوالیو ته د لین شبکه وغځوي او د برښنا اوسنی سیستم چې زوړ دی په عصري او مډرن شکل جوړ کړي. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
اوس به هم لویدیز مطبوعات را واخلو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي. بیا هم د طالبانو له لورې د کندوز ښار د نیولو موضوع د ډېرو لویدیزو ورځپاڼو او مطبوعاتو د بحث موضوع ده. د جرمني دی ویلت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې ویلي چې د کندوز له پیښې وروسته د جرمني حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو ماموریت یو کال نور اوږد شي. ورځپاڼه لیکي د جرمني دفاع وزیر او نور چارواکي غواړي چې په لومړي ګام کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د اوږدولو په اړه پریکړه وکوي او بیا د ناټو د دفاع وزیرانو په راتلونکي غونډه کې د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون ډیرلین وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت نه یوازې تمدید شي بلکې پیاوړی هم شي. د دې جرمني ورځپاڼې له لیکنې سره سم د جرمني پوځیان چې په مزار شریف کې ځای پر ځای دي له مخکینی مهالویش سره سم په 2018 میلادي کال له افغانستانه وسی خو د کندوز وروستیو پیښو د جرمني نظر وربدل کړی دی. ورځپاڼه کاږي کندوز د جرمني لپاره سمبولیک اهمیت لري ځکه چې د دغه هیواد پوځیانو له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره بهرنی پوځي ماموریت له کندوزه پیل کړ. جرمني د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې 1,500 سرتیری لري چې وسوه یې په مزار شریف کې دیره دي او پاتې په کابل کې دي. اکانومست مجلې بیا په وروستۍ ګڼه کې د کندوز پیښې ته په اشاره د غمجنې کالیزې په نوم په لیکنه کې کښلي د ملي یووالي د حکومت تر کالیزې یوازې یوه ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني له یوې جدي ازموینې سره مخامخ شو. د کندوز پیشه له یوې خوا د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو لپاره تبلیغاتي بریا وه او له بلې خوا د دې مجلې په باور د افغانستان د بېثباته حکومت لپاره یو دروند ټکان ګڼل کېږي. اکانومست مجله زیاتوي که څه هم د طالبانو له لورې له نیول کېدو درې ورځې وروسته افغان امنیتي ځواکونه د امریکا د هوایي ځواک په ملاتړ کندوز ته ننوتل خو د دې پیښې په اړه لا یو شمېر پوښتنو ته ځواب نه دی موندل شوی لکه دا پوښتنه چې یو درې لکه کسیز ښار څرنګه داسې اسانه د طالبانو لاسته کښېوت. اکانومست مجله لیکي اوس افغان امنیتي ځواکونه په کندوز کې پرمختګ ته دوام ورکوي او شایي په ښار کې لاسبری وي خو مهمه مسئله دا ده چې آیا په کندوز کې تصفیوي عملیات پرمخ ځي ځکه چې ممکن طالبان د خپلو پلویانو په کورونو کې پټ وي او څه موده وروسته بیا راپورته شي او ښار ناامن کړي. مجله د افغان پوځي افسرانو په قول وایي چې په کندوز کې د حکومت په عملیاتو کې د 250 ترمنځ وسلوال مخالفان وژل شوي چې دا د ډلې ته لوی ګوزار دی.
تاسیس مشخلا صادی رادیو اوری روسیه و این ایوازی با پا سوریه که خپلو هوایی حملو تا دوام مرکلی بلکه لا به شدیدی کری. مسکو وی پا سوریه که ایر اسلامی دولت دلی یادایش گن مرکزونه بیشتیدی. پا دی موضوع سالی محمد سالی دی آزاری رادیو دی خبر دی مرکزی سانگی دی راپور جزیات ابروی.
روسیه و ای پا سوریه که با خپلو هوایی حملی زیاد کری. دغه هیواد تر دې مخکې ویلې و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د ترورستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال جنرال اندری کارتاپولوف پرون ویل چې روسیه به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د کارتاپولوف په خبره روسیې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش څه باندې 50 اهداف ویشتلي دي. د روسیې د لوی درستیز مرستیال دا خبرې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وکړې.
ناشا رازویدکا فکسیروی شو بویویکی
زموږ استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړي چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې یوه په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا 600 اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرې ایښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلو هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. خبریالانو ته د خبرو پر مهال دغه روسي چارواکي وویل روسیې د خپلو هوایي حملو تر پیل مخکې د امریکا متحده ایالاتو ته خبرداری ورکړی و او سپارښتنه یې ورته کړې وه چې په هغو سیمو کې چې د روسیې هوایي ځواک عملیات کوي هلته دې خپلې جګړې ودروي. امریکا د هغه ایتلاف مشري کوي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف پوځي عملیات پر مخ بیایي. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویان یګور کوناشینکوف پرون ویل د روسیې جنگي الوتکو په تیرو 24 ساعتونو کې په سوریه کې تر 30 زیاتې هوایي حملې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش 9 اهداف ویشتلي دي. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي په تیرو 4 ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د 8 کوچنیانو او 8 ښځو په ګډون لږ تر لږه 9 ملکیان وژل سوي دي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 دقیقې دي. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو او نن موضوع دا ده چې د افغانستان په شمال کې ناامنۍ ولې زیاتې شوې دي. خو مخکې تر دې چې مایکروفون تاسو ته وسپارو، په کابل کې قسیم سولمل د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې پر ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یو روغتون د هوایي بمبارۍ په نتیجه کې د 10 تنو د وژل کېدو په خطر ژوره خواشینی څرګنده کړه او ژمنه وکړه چې د دې پېښې په اړه به څېړنه وکړي. د کندهار امنیت قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرزاق د خبرو پرون ماښام په کندهار کې یو کنفرانس ته وکړه. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو قومي مشر معلم حبیب الله وژل سو. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندهار او هلمند ولایتونو په څو سیمو کې 4 تنه دولت ضد وسلوال وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شیعه مشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه 40 کسان وروسته له هغې ووژل سول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. روسیا وایي په سوریه کې به خپل هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هیواد تر دې مخکې ویلي و چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونه په سوریه کې څه باندې 60 الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوه اسرایلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی یې وشل او دوه نور یې ټپیان کړه.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی، همکارم اسمت سارون، به همکاری تکنیکی حاسف حبیبی با شما هستیم. شمال شرق افغانستان در هفته ای که گذشت رویدادهای امنیتی خیلی ناگوار را تجربه کرد. شهر قندوز به دست مخالفین مصالح دولت افتاد. جنگ در حال حاضر در شهر قندوز ادامه دارد. برخی از ولسوالی های ولایت تخار نارام گزارش شدند. همچنان در بدخشان بعض تحرکات از سوی مخالفین مصالح دولت صورت گرفته. در بغلان هم چنین تحرکات وجود داشته و در مجموع شمال شرق افغانستان و ولایت های شمالی نارام گزارش داده میشن. چه فکر میکنین علت این نامنی ها در کجا میتونه باشه؟ در برنامه حاضر میتونین بر ما زنگ بزنین، نظرات خود را با ما شریک بسازید.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار جاوید نعیمی تاسوتا اویل سش کال نسبت نور و کلون تا در افغانستان په شمال که امنیتی وضعیت خراب شویده. علاوه په دغو ولایتونو چې جاوید نعیمی ورته اشاره وکړه، یعنی بدخشان، تخار، بغلان او کندوز، په فاریاب او جزجان او سرای پل کې هم سشکال نښتې وشوې، ناامنۍ زیاتې شوې دي. په ځانګړي ډول په شمال لویدیز کې فاریاب وضع نسبتا خرابه ده. په دغو ولایتونو کې سشکال ډېرې شدیدې جګړې هم وشوې. که غواړئ چې د دغو جګړو د علت په اړه خپل نظر څرګند کړئ، نو کولی شئ دا شیبه په 0993 540 او 0928 تلفون را وکی هم دارست دا افغان بیسیم دا اتسوا اتلس شمیری للاری اسمس راست ولیشی بللار هم داده چه رادیو تکای آزادی پیاد لری لده طریقه دا سکایب للاری هم لمشتر تماس نیولیشی رادیو تکای آزادی پیاد لری
بله شماره ها را سالونسه ویلان کردن باز هم امی اسپیل حرفایی را که در اسکایپ باید استفاده بکنن شنونده های ما RADIO نقطه یا دات AZADI میتونین برای ما در اسکایپ هم زنگ بزنین تماس بگیرین چون کیفیت صدا در اونجا هم بهتر است و همی که مصرف بالای شما نمه در اونجا از طریق تلفن شنونده های ما هستن بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم
و علیکم السلام
دغه پروگرام دی چې دا نامه دی رسیدې
بلې په شمال کې نامه ویل دی رسیدې
هو کې ریلمند څه خبره کوم محمد نیم جلالی
بلې سر
مهرباني سر
دغه دی د دې عوامل چې دی دغه عوامل دغه دی چې په دغه کې په ولسوالۍ کې اول دوار ولسوالۍ ته توجه نه کوي حکومت اول سوالی چې ونی ونی یا حالت نامی زیاده سوه نو برا اخیر کار هوا داغه تا ولاد دی چه ولایت و تا ولاد دیه او برا ولایت و تا ولی جکیزی او زیاده حکومت چه پا ول سوالی ونی ونی چه دخل گو باور برا پر کمیز پر حکومت بانی نو برا دو معامل داغه دی چه برا ولایت و تا کار داریزی او بل چه اصوان حکومت واک کمیزی را نیزی کیزی بلایت و تا خپل دا غطو چارواکو داغه برا داغه دی چه چوک یراتیری بلایت خپل زار و شباب ما تا زار نکی او یا پا چوچه سوی یا پا الوڑه سوی یا خمانه ارسلی خپل دا خلاسو دا بارا بارا دا مخالفین سر یولار کی ولی مخنیوی پر ولسوالی کنی کیزیش پا ولایتو کی کیزی پارا اخیر ولایتو تا کار ولی
در منانه سلامت و سای کردی ودان کردی ودان سای سوستاسی خبری من واوری دی تکراروی ما
سلامت
بل آوریدون که ترو باتور کن
بفرمین سی برادی آزادی است سلام سی بفرمین بفرمایید شما
از
بله سید
متاسفانه چه تلفنی قطع شو خیر بله اردون کتاب نوبت ورکو کنی پیغامون هم لرو مهربانی
بفرمایید شما
مهربانی
صحبت کنین
متاسفانه رادیو مو لوړه کړی
بفرمایید شما لطفاً فوراً صحبت بکنین. این تماس از اینا هم قطع شد. یک شنونده دیگه داریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. از طریق اسکایپ هستن اینا. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم نصرالله احمد زین در لوگر سخن.
مهربانی کوی احمد زین سید.
تاسو شمال پر نمونه خبر باس که وی. دی منگه تاسی دی حکومت خلق خپل دغن امنی دی امریکا غد دی مزدوران دی که چه دی در امریکا مزدوران نوی
متاسفانه سکایپ مو هم قطع شو خیر بل اوریدون که لرو زن معرفی
تلفون داریم بله بفرمایید سب رادیو آزادی است
سلام علیکم
سلام سب مهربانی کنین
زب کنیز دولایت می اصد الله خبر کام
مهربانی کوی
دغه دا د کندز ولایت د جنگ په اتفاق باندې ذکر کوي او مدن ته په ولایت کې موږ د داخل د ولایت کې بازار کې تا
بله
دا د کوم خبرې چې فاطمه عزیزی په کابل کې نو سبا کوي دا بالکل حقیقت نه لري دلته نه وګاسته نه تندسته نه چوچ څه شي نه شته دا خبرې ټول بی اساسه دي
خیر
کومندان امنی د قندهار دا خبره کوي چې زه څنګه کندز ته ځم کوم کندز د جنگ میدان نه دی کندز بشخشی نه ده هر ځای کې چې تجمع وکړو که امنیت نیوای شي دولت دې ونی شي که نشي نیوای طالبان ته دې پریږدي دا نو څه خبره ده
صحیح نه دا موضوع زموږ د بحث نه دی زموږ د بحث موضوع دا ده چې ولې په شمال کې سږ کال ناامني زیاتې شوې دي علت یې څه دی
علت یې دا دی چې دلته د خلکو ظلمونه وکړل، اربکیان یې راوستل، د اربکیان د خلکو کورونه لوټ کړل، د خلکو مالونه
شما از چی چطور ادعا میکنین ایره؟ چطور ادعا میکنین در حال که خودتان هم در قندوز نیستین؟ در قندوز نیستین چطور ادعا میکنین ایره؟ از کجا خبر دارین شما؟
ما زب قندوز که میرم از تا در خبر از ایتو مرکل که در فاطمه عزیزی در پکابل که نوالی در طول خبر در واقع کتش هشتا در تا چو
شوائی؟ زسیده من انا چی تلفون
دیو تشکر سلامت باشید. محمد روحانی از بدخشان در پیام خود نوشته کرده که اگر دولت فعلی چند ماه دیگر دوام کنه سمت شمال نه بلکه تمام افغانستان سقوط میکنه و افزایش ها ماجرات و افزایش پیدا میکنم. گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته کرده که نامنی های اخیر در شمال افغانستان ناشی از اختلاف های اخیر میان امریکا و روسیه است، به خاطر که در کل جنگ افغانستان گفتن یک جنگ تحمیل شده است، اونجا روسیه مداخله میکنه، فکر میکنم هدفشان در سوریه است و اینجا مردم مظلوم افغانستان قربانی میدن. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار لغمان نوشته کرده که البته پیامشون به پشو سرانسف می روانیم.
وای پشمالی ولایتونی که جنگ ده پاکستان لخوا تحمیل شده ترسو چه ده افغانستان زیر بنا لوتا و خراب کرد.
بله و ماشالله فهیم از آرزگان در پیام خود نشته کرده که جنگ در شمال و شمال شرق افغانستان از یک سازمان و نهاد تروریستی خارج از مرزهای افغانستان گفتن رهنمایی میشه.
او ده تلفن لاری آوریدون که لروزان معرفی که آزادی را نه سکایپ لاری آوریدون که دهی میربانی اول تاسو تنو با
بفرمان سب
علیکم
سلام سب میربانی
سلامت باشی
شلده سب خوب هستین خیریت
سلامت باشین بفرمان سب
ببخشین سب نام شیرشاه است و شما را از دنگلس
بفرمان آقای شیرشاه
خوز آمد میدم
بفرمان سب
من صرف نظرم امی از بادر که امی جنگه آخر که یک اوج گرفت از صرف توجه کلانه رو به حساب جلب آدم بخواهیم بکنیم. او دویم میده که مشکل دهی است که کلانه ما و شما که در رس دولت گستن اینا برای وطن دلسوزی ندارن با فکر من. بخاطر اگه وطن دلسوز داشته باشن شاید یعنی پرابلم ها شاید حل شوه. در حساب ما خودم یک ماه پیش افغانستان بودم.
بله سر.
فساد ده حوج خود از یعنی آدم مایوس میشه، آدم افغانستان میام واقعا آدم مایوس میشه که من وطن خود به این حالت زندگی میکنم، وقتی یک جای دیگه میام یک دیگه زندگی یعنی برادم خیلی مایوس کنه است. به این خاطر فکر میکنم که اگر درد بالا اگر کمک کاری اصلاحات بیاید فکر کنم که جنگام
بله
شاید
و...
کمتر شود.
بله و انگیزه و علت که شما فکر میکنین در شمال و شمال شرق افغانستان امسال جنگ ها افزایش پیدا کرده در چیست؟
بازم شما را گفتم محترم که جنگ خود شمال افغانستان بخاطر ازی که چون از یار شدانشانه این باشه که در آسیه میانه اینا براون دوج نامن بسازر کشورای دگرم، لیکن بازم اینا توجه رفتن ازی آیقه به کار ساده نیسته، اینا خودشان توجه بتانن براون اتمن کلانا هستن که اینا را شاید موتره شیش از سیا شاید اینا رو ببرد تا اونجا، بخاطر اینکه خود از اینا اصلا من فکر نمیده کنم که اینا خود جان توجه بدارم برسن.
تشکر شنم دیگه زیاد از شما.
لبغلان یا بدون که لروز هم معرفی که
بفرمان سب
برد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسمت فاران و تمامی شنم دادان تان نیازی هستم از فاران
بفرمان نیازی سب.
تشکر از شما، تشکر از موضوع برنامه. البته شما بگویید که ولایات شمال شرقی و شمال غربی مانند جنوب شرق و جنوب غرب افغانستان در طول 14 سال رنج را برده و میبرد و وضع آن از قبل خراب بود. شما ببینید عوامل و دلایلی که باعث سقوط ولایت قندوز و شماری از ولسوالی های شمال گردید قرار زین است که من تای پنج شماره به شما خلاصه میسازم. اول عدم تطبیق قانون و خلاف قانون حرکت کردن. دوم ضعف و ناتوانی رهبری و مدیریت در اجرای وظایف مقامات دولتی. سوم عدم و نداشتن یک هماهنگی سالم و به موقع از بین بردن و به موقع بین نیروهای ملکی و نظامی افغان. چهارم ضعیف بودن نیروهای امنیتی از لحاظ تنظیم و تجهیزات نظامی در بخش های مختلف چون هوایی و زمینی و نرسیدن به موقع. و همچنان پنجم اختلافات ذات البینی که البته روی یک سلسله مسائل چون قدرت، اقتصاد، شهرت و نفوذ طلبی بین اقوام مختلف شمال و در کل افغانستان از جمله عاملی بود و است که باعث سقوط قندوز و شماری از ولسوالی‌های شمال گردید. اگر چنین به نظر ما شاید که اکثر شنونده‌ها با این موافقه باشند، اگر چنین عوامل فوق ادامه پیدا کند، شاید شماری از ولایات و حتی ولسوالی‌ها در آینده با سرنوشت ولایت قندوز دچار شوند. متاسفانه اگر چنین عواملی که ما به شما بیان کردم تطبیق شود، اگر روی یک برنامه و در یک چوکات گذاشته شود، ما با شما گفتن میتوانستیم که در طول 14 سال در افغانستان نامی در هیچ گوشش نمی‌بود، ولی متاسفانه روی همین 5-6-7 مسائل و عواملی است که خلاف این البته مقامات افغانستان حرکت میکنند و این میشود که باعث این عوامل بدبختی در شمال و جنوب و شرق و غرب میشود. تا شاید که در آینده بازم با چنین سرنوشته های بزرگ البته چار شاییم باید که چنین چیزها بود و متاسفانه اگر یک کس نتواند درست عمل کند، امی کل شما در عدم تطبیق قانون و یک اما هنگی سالم میبینیم. خدا کنم
دیر منن عزیز صاحب، سلامت و سید. سکایپ لاری اواردون که لرو میربانی
بفرمایید. رادیو آزادی
سلامونم قبول که د نظر محمد د دبی څخه خبرې کوم.
مهرباني کوي
بد امنه په دې خاطر راځي ځکه په افغانستان کې کوپر شتون لري. کوپر په هیڅ صورت
د شمال هغه کوه په افغانستان کې کفر ولې افغانستان په کفر متهمه وي. لطفا دا خبرې مکوه، په خپل په دبی کې ناستې چاکری وه او افغانان چې در تاسو ډیر زیات شاید مسلمانان وي په کفر تور نه وي. داسې خبرې داسې دي لکه څوک چې د ادب خلاف ورزي کوي کنه، لکه څوک چې کنځلې کوي عین له دې سره مترادف دي. آینده که چا داسې خبره کوله موږ فورا تلیفون قطع کوو. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي
است. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جوهر شاه جوهری هم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ د کرسیزی صحیح څخه ستاسو سره په لایق یم.
مهرباني کوئ صاحب.
محترم ورو د طالبانو د دولت په باره کې تاسو د امنیت او ناامنۍ په باره کې خبر ده. خبره زما په شخصي نظر همدا ده چې طالبانو دا په حکومت غواړه او په خاطر دغه یعنې تاسې د مخکې د طالبانو د زاړه تحریک ته وګورئ، هغه په داسې طریقه و چې د شمال یې هم نه نیوه کېدی. دا پروګرام داسې اوښتی دی چې زما په نظر چې د شمالي ولایتو سقوط به راځي، وروسته به بیا د پښتنو ولایتو سقوط کېږي.
صحیح، یعنی تاسو وایئ چې د طالبانو پروګرام بدل شوی دی. صحیح شو، مننه. نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
سلامونه سروان سی تا تا ستا همکاران و ترون و ریون که تصیداری زازین دی پکیان.
مهربانی که ویزازه سی
اول خو دی طول و لماکی دی ورور تو ویوی چی مسلمانی و زکا پر مونگا دی دا جنگ تفل شده دی که مسلمان نوی واقعی که مسلمان نمونگا با دی نور ملکو واندی لکه دی سعودی واندی دی اگون دی آرام ناسو تس پنامی تی مسلمان وی لکه دی دیگر تناستی نمون با مزدی واندی آرامو نبا دایش وطلو نبا امریکا وطلو نبلا. دویم خبر داده چی دا زمونگا نسالیم ایداران نسالیم حکمت نسالیم مشران دی یعنی جنگ بیا پا کندوز که یا پا بلزه که توی پختل منتی پا یو چاوکی سرانو جوری دی یو شی که اول نتادا و غلطی نو در آخیر پوری اغا کوری که اغا یو منزلی اغا نیتر پایتا نرسی که یو نیو رضا چپا کی گی نو دی خپلا نسالیم ایداره دا پختل منتی سر جوری دینا نو دا اتشخاری برا منتا کی گی و دوی پیتی پاک شی و موپیک شی نو حکومت هم پرمخته کی ده ملک هم پرمخته کی نو دا دی خپل غلطی ده چې تاسو وګورئ زمونږ ښه پوهې چې هر یو ګوایان دی که هغه د زن تاسو غونتې نه جوړ کړی بس دونه هلته کوشته شول دلته کوشته شول ننګرهار کوشته شول او دوک بیا شول نو دا ولې مړ شي مونږ دا وایو چې دا ولې مړ شي تاسو د واک په لاس در کړی دی قمندان دی که رئیس جمهور دی که اجرایه رئیس دی بس دوی بس دلته پرېږده چې په هغه کې خاص خبر ورکړي رهدو کې یا په تلویزیون کې چې دونه په کندوز کښې هم مړه شول دومره پولیس مړه شول دونه طالبان مړه شول دوی هم دنونه خبرې الان جوړ کړي دي. تاسو خو خیر تاسو خو یعنی
کار دی صحیح دی، مننه. سلامت
تشکر سلامت باشین صاحب مهربانی. عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در پیام خود نوشته کرده که در تمام افغانستان نارامی ها افزایش پیدا کرده و مردم از دولت خوشنودی ندارند. و هادی از ایراد نوشته کرده که اختلاف رهبران حکومت وحدت ملی باعث افزایش ناامنی ها شده.
او غلام سرور بی علی کلیدی چه په شمال کې ځکه ناامنی زیاته شوې ده چې حکومت په وروستیو کلونو کې فکر کاوه چې په شمال کې امن او امان دی او د طالبانو زور نه رسیږي، نو زیات امنیتي چارو ته زیاته پاملرنه نه کوله. اوس هم د تلیفون له لارې اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي.
بفرمایئ صاحب.
مهربانی کوی
خندوس
تاسی خیر دل موضوع پا برای که خبری و که تاسی وست راپور مرا کوی لطفاً بیموش موضوع داده چه ولی دی افغانستان پا شمال که نامنی زیادی شویدی سکال صحیح شد. دیر زیاده مننه متاسفانه چه استاسی آوازم دیر واضح نو خدای دیو که اوریدون که استاسو بخبر پوشی بی بل اوریدون که لرو زن معرفی که او هیل لرو چه یوازی و یوازی ده موضوع پر قبط خبری وکی
بفرمان سب مهربانی کنیم.
بله مهربانی کوی لکم زای خبری کوی
دا هلمند ولایت از اجازه ولسوالۍ نه وفا خبرې کوم.
مهرباني کوئ وفا صاحب،
زما په نظر کښې دی دا پلان اوس ترتیب شوی د طالبانو دی، دا د طالبانو یو حکومت نه دی، دا بلکې د طالبانو سره نور حکومت نه هم لاس شوي دي، د ډېرو کم رقم ځایو سره طالبانو سره مرستې کېږي، او دا د هرې خوا ته دا پلان دی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي، دا د بلې خوا ته هم دا پلان شوی چې شمالي ولایتونه مخکې سکوت وکړي، بیا به جنوبي ولایتونه دا خپل سکوت کوي.
صحیح، مننه چې تلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي، ازادي راډیو ده
بفرمایئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب.
مهرباني.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایئ.
سلام تقدیم میکنم از طریق رادیو شما به تمام شنونده ها. خوش به خود شما به همکارای تکنیکیتان
تشکر صاحب.
ما اول خو یک سلام میکنم برای ما شنونده که از دبی زنگ میزنه و چکر میزنه و خودش دیگه ملت فقیر افغانستان میکوبه. بله. اون نامیه که در ولایت شمال است، در طرف شمال که روان است، برادر عزیز تمام ملت افغانستان را آگاه است، تمام خود شما، تمام رئیس جمهور، تمام اینا، تمام حقایق با اینا معلوم است.
بله سر.
که این تو نفری آن است در جای ما که یک بچهش در دولت است، دیگه بچهش در طالب است. اگر دولت حقیقی باشه،
بله سر.
وقتی که زمانی که بچه از او در طالب بود، این برادر از دولت است. او را سر از او تصمیم جدی میگیری خواه تو که دولت هستی برادر دیگه در طالب چی میکنه؟ کسایی که فیران در ولایت خود ما در ولایت خود ما دولت خود این نظر است که بچه منی آدم در طالب است. اگر تو سلام امرا بیار یا یک وریفه امرا بیار تو دو روز بندی بکن، دو روز سر دوش سجو بکن، اگر دوباره طالب در سرد شمال اگر پیدا شد بیاین تمام ملت افغانستان روی ما مردم را سیاه بکنند، چون دولت دایر است بسیار مال امر است. زمانی که آقای دوستم جنرال دوستم بسیار جهان سپاس میکرد ولایت فاریاب یک تصفیه کرد، تصمیم داشت که در ولایت تخار بیاید، در ولایت کندوز بیاید. زمانی که برنامه ریزی کردن دوستم هست جنرال دوستم از ولایت کندوز تصمیم داشت شریف کردن، گفتن که نه تو تالی نرو، اگر همون زمان میامد در زمانی که سری ولسوالی خانآباد جنگ بود، اگر همون زمان تصمیم جدی میگرفتن اینجا ولایت کندوز شکست میکرد، با اینقدر دربدری و قدر چیزی قدر مال مردم دور نمیشد، چون دولت دایر است بسیار ملامت است. دیگه از دولت خود خواهش میکنم اینی یک عکس العمل شد، اینی برشان یک تجربه شد،
زمانی که نمی تطبیبه را که بسون معلوم شد خیر ولایت دولت افغانستان سمت شمال بسیار قربانی ها دیرا دادگی ولیکن بله. این بار دولت از دولت خود خواهش میکنم زمانی که معلومات دارم میفهمه که این بچه فلانی آدم دولت است خاطر جدی بگیره خاطرش بیاره
تشکر سپاس شما
مننه سلامت و سی او سم زموږ یو اوریدون کی چې کله ناکله له الماتی څخه ټلیفون کوي مهرباني کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
مهرباني سم
دې بخښنه سره دغونو چې تاسو یوازې د کندوز موضوع
نه د کندوز نه تمام شمال ولې سشکل د افغانستان په شمال کې نام دي زیاته شوه ده دا موضوع دا ده اچین هم موش پرون پا اچین باندیم خبری کردی نن موضوع دا ده چه ولی شمال تا نامری غزیده لیده کم فکری پا ورسوی چوار لسو کلونو که یوازی پا جنوب او ختیس کی جنگو او شمالی ولایتونه امن ول پا تردی را حده پوری سشکل ولی دا نامری شمال تا هم غزیده لیده
زپوشم زما نظر یو ز نظر کوم که تاسو اجازه راته راکوئ ز خپل نظر تاسو تقدیم
نو خود خبرونه تاسو ده
دا د امریکایانو د غرب د سروي چې دا موضوع باید نصری منځنی اسیا ته ورسی او موږ اسی پکې سوزو کندوز خلک سوزي موږ سوزو ټول موږ سوزو د دې هدف بل څه ده جګړه اصلا د پوتین او د حکومت ده
صحیح داده تاسو خپل نظر څرګند کو او چا مو مخه مونږ نه ولاو نه دي څوک مخه نیسي مهرباني کوي بل اوریدونکو هم لرو ازادي رادیو
بفرمایئ
السلام علیکم تو خیم ده بابل ولایت تخصصر په تماس
مهرباني کوي تو صاحب
شمال ده نامنی پا حق لخبیر لامیلو نزی ده کتول مور دیال الاری بیانو خود نور آدهین که وقتی استی نو ده دیر لوی سبا دیر ده سپسی وطن کسی کل عملیات کیری خلق زور ور کیری لگه پولیس و ده محلی کماندانانو دا حکومت و قانون چې خپل عملیات سر ته نه رسوي خلک وځوروي هغه خلک چې خلاص وي زه بیا هغه ککول کېږم وهل کېږم نو بیا باید سم داسې ترتیب باندې سم چې د جنګ نه خلاصېږم نو یو سبب یې دا ده بل د دې حکومت لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو هم وویل تر منځ به اتفاقي ده دا ټول د اروپو شوکیان دي پیسې خوند ورکوي دا یې بل سبب ده او بل سبب یې دا ده چې اکثر حکومتونه د ولسوالۍ څخه د منځ دې ولسوالۍ کې شان ونیسي هغه بیا بله ولسوالۍ په ونه چې بله ډېرې سلاوې طالبانو پیدا کړي دي په ولایت کښې پسې ونیوي دا سلاوې پر مخ تېرېدي اخر د دې حکومت د سقوط عماله کېږي عمل کېږي موږ پر دې ډېرېږو چې دا حکومت به سقوط وکړي موږ چې دا علایم یو قرائن وینو چې د امریکایانو د شتونه دا حکومت بقا نه لري که څه هم دوی وویل پخوا هوښیارانو وویل دا حکومت بقا نه لري خو هغه امریکایان ووایي وایي د ملي اردو دونه پوځ د ملي پولیس دونه ده دوی کولی شي افغانان یې په خپل منځ کښې سره غار کړو ټول یې قلمرو کړو نو دا ستر امریکا ده چې دا خلک دي دا بس خمیني وویل چې شیطان یې بزرګ یې جهان دا مسلمانان سره زوروي د امریکا د ټولو مسلمانانو دښمن ده تاسې د نتوجو څخه یې ونړوئ مننه
سلامت باشید تو خیلی
سلامت باشین سب یک شنونده دیگر میتونیم بگیریم وقت نشر خبرها هم فرامه رسد بفرماین سب رادیو آزادی است
در سکایپ لاری را سرده میربانی
میربانی سب شنونده عزیز بفرماین تماس شما وصل هستید تماس از اینا قطع شده یک شنونده ما سنا سعداد از میدان وردک در پایام خود نوشته کرده که جنرال دوستان کجا هست تو باید به قندوز بره بخاطر عملیات محمد عادل حقیار ایماق از محل نامعلوم نوشته کرده که ناامنی شمال نبود والی و ضعف رهبری بود شاه محمد از اندراب در پایام خود نوشته کرده ناامنی های شمال خصوصا ولایت قندوز نتیجه عقده گشایی های سیاسیون افغانستان خاصتا دو رهبر بوده یک شنونده دیگر ما زهیر نوشته کرده که ناامنی ها البته گفتن از ضعف حکومت است و تا حالا که وزیر دفاع تعیین نشده از این خاطر ناامنی بیشتر شده و یک شنونده دیگه ما عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغاب بادغیس در پیام خود نوشته کرده که البته اینا پیامشان هم پیام تکراری است که گفتن تمام مردم از دولت دل خوش ندارن به میخاطر نامنی ها افزایش پیدا کردن.
بله او د اوریدون کله پروای چې د خبرونه تر نه نیمو بجو پر دوام کوي، هر یک شمه د خبرونه وی یعنی میکروفون ستاسو یو موضوع تاکو په دې موضوع باندې ستاسو نظر غواړو. لټولو اوریدونکو مننه چې تر دې حد وخت پورې نظرونه څرګند کړی دي، او بیا هم هیله لرو چې له خبرونو وروسته به ټلیفون راو کی او د موضوع په ارتباط به نظر سرگن که ده تلفون شبری ده 0-9-2-3-5-4-5 بیا هم 0-9-2-5-5 ده افغان بیسیم 8-3-8 شمیره هم پیاد لری.
بله میتونین بر ما پیام بفرستین. البته چیزی که بعض از شنونده های ما نوشتن، امیر محمد از بغلان ولسوالی دوشی نوشته کرده که از یک خرد ضابط و سرباز گرفته تا رئیس جمهور اما خیانت میکنن و گفتن تنها گفتن سربازا، البته پیامشان خیلی پراگنده هست، نوشتن تنها سربازان خدمت صادقانه میکنن و بالاخره افغانستان جور خواهد شد. شنونده دیگر ما خدایداد امیری از ولسوالی برکه بغلان هم نوشته کردن که جنگ در شمال افغانستان جنگ اسلامگرایان ضد دموکراسی است. تشکر میکنیم از تمام